درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین 2 بجې شپې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلای کوم په دې ساعت کې ولایت په ولایت خبرونه لرو د خبرونه کونړ ولایت ته ځانګړې ده مخکې تر دې چې کونړ ته لاړ شو ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو لمخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي د امریکا خزانه وزارت وایي متحده ایالات په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني آزاده کړي په امریکا کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلې دي د راپورونو لمخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي رویټرز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبه مخکې اعلان نشي طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده د بشري مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي د افغانستان د مرکزي بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او طالبان د اګست له 12مې راهیسې ورته لاسرسی نه لري د رویټرز اژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي د امریکا د خزانې وزارت وایان رویټرز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دغه راز ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي طالبان وایي چین بل افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتي او نوی حکومت بل پیکینګ څخه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي دغه څرګندونې د طالبانو د ادارې ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه ایټالوي ورځپاڼې له ریپبلیکا ته کړي دي هغه زیاته کړې چې د افغانستان په بیا رغونه او د دغه هیواد اقتصادي بې ثباتۍ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو اصلي شریک چین دی طالبانو د اګست له 15مې په کابل ولکه ټینګه کړه او ژمنه یې کړې چې د خلکو او ښځو حقونه به رعایتوي او له غچ اخیستونکو اقداماتو به ډډه کوي امریکا او متحدینو یې له افغانستان خپل سفارتونه ایستلي او دمګړۍ ډیپلوماتیک فعالیت ځنډیدلی دی دوی له طالبانو سره هر ډول مرستې او د دوی په رسمیت پیژندل د بشري حقونو ټول شموله دولت او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب پورې تړلې دي خو لري بریښي چې چین دی هم له طالبانو سره سیاسي اړیکه او راتلونکي مرستې د بشري حقونو په مسلو پورې وتړي چینایي چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت به خپلې داخلي الوتنې نن بیرته پیل کړي دا خبره دغې ادارې او په خپله آریانا شرکت په خبرو کړو خبر پاڼو کې کړې ده د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د تنظیم د برخې مسؤلونو ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د مزار شریف پر لور دغه الوتنه نن درې بجې پلان شوې ده پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د کابل هوایي ډګر د ټولو ملکي او تجارتي نړیوالو او داخلي پروازونو په مخ تړلی دی او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل وګړي او افغان همکاران بهر ایستل. د قطر او ترکیې یو تخنیکي ټیم له طالبانو سره ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر یو وار بیا نړیوالو الوتنو ته چمتو کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلان ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. په امریکا کې سیلابونو لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژلي دي. سیلابونه د ایډا سمندري طوفان له امله راوتلي چې ډېر زیانې په همدې وروستیو دوو ورځو کې د نیوجرسي او نیویارک اوسېدونکو ته اړولی دی. د راپورونو له مخې درویشت کسان په نیوجرسي او دولس تنه هم په نیویارک کې مړه شوي دي. ایډا سمندري طوفان لومړی د اګست په نهه ویشتمه لوزیانا لاندې کړې وه او له هغه ځایه مخه د نیویارک او نیوجرسي پر لور تاو شوه. په ټولو هغو سیمو کې چې دغه سمندري طوفان ورسېدلی او سیلابونه راوتلي ګڼ کورونه او سړکونه اوبو لاندې کړي او خلکو ته ډېر تاوان اوښتی دی. د طوفان او توند شمال ځواک څلور درجې ښودل شوی و او په هغه وخت کې چې اوج ته رسېدلی و چټکتیا یې په ساعت کې 240 کیلومتره وه. په لوزیانا، میسیسیپی او الاباما کې مخکې د لسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، ننګرهار، لغمان او خیبر پښتونخوا سره پول لري. مرکز یې اسعد آباد دی. کونړ 4309 کیلومتر مربع مساحت لري چې په سلو کې 9 اتیا برخه غرونه دي. که څه هم د کونړ نږدې 12% خاوره هواره ده، خو دې ته په کتو چې د دې ولایت غرونه ځنګلونو ته مساعد شرایط لري او یوه برخه یې اوس هم په ځنګلونو پوښلې، دا ولایت له دې درکه اهمیت لري. د کونړ سیند چې په دغه ولایت کې بهیشي د برېښنا د تولید ډېر امکانات لري. په روانه خبرونه کې د کونړ د ولایتي شورا د مخکنی دورې یو غړی ښاغلی نصر الله خان ساپی او همدارس په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی زموږ میلمانه دي. لومړی د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې لکه په ټول افغانستان کې چې تغییر راغی، طالبان واک ته ورسېدل، طبعاً چې د خلکو مسایل هم تغییر کوي، نن سبا د کونړ د خلکو عمده ستونزې څه دي؟
سلامونه او احترامات سروان صاحب، تاسو ټولو همکارانو او تاسو لپاره ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې خاورت مو پیل کړی وي.
سلام
علیکم. دا ډیر مننه تاسو که څه هم دغه تحولات چې راغل، دغه تغیرات چې راغل ذهنن او فکرا د کونړ ټول وګړي، هغه ځوانان دي، کارڅوک دي، یعنی په ټول افغانستان کې خلک دې ته آمده نه و چې یعنی داسې یو حالت به راځي او دومره زر به راځي. اگر چې په کونړ کې داسې کوم جګړې شدت هم نه واخسته لکه د نورو ولایتونو په څیر، یعنې دلته وضعیت په لومړیو کې بېخي آرام او هېڅ کوم داسې د تشویش وړ خبره نه وه. دا چې یو دم دغسې یو تغییر راغی او ډېرو خلکو دا هېڅ نه منله چې یعنې داسې تغییر به راځي او په دومره زر به راځي، خو دا هېچا ته د منلو وړ نه وه. بیا هم کله چې تغییر راغی نو د هغې سره یو ویره او وحشت خپور شو او همدغسې هر سړی په ویره کې و، داسې فکر یې کوو چې یعنې هر هغه چا چې دولتي ادارات پکې کار کړی وي، هغه په امنیتي ځواکونو کې وي او همدارنګه هغه په ملکي برخه کې وي، نو شاید هغو ته به خطر وي، هغې ته به د ژوند خطر وي. نو دغسې یو حالات راغلل او اوس هم دغسې یو حالات روان دي، یو مبهم او ګونګ حالات کې مقرر لرو. تر اوسه موږ د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې یعنی څه به پیښیږي په ټول افغانستان کې. داسې وضعیت دی چې همدغسې پرمختیایي کارونه تړلي دي، همدغسې د صحت برخه تړلې ده، د هغه صحت برخه کار کوي خو ولې هغسې امکانات نه لري لکه د پخوا په څېر. تعلیمي برخه همدغسې ډېری خلک چې دي همدغسې پوهنتونونه هم تړلي دي. نو یعنی یو ګونګ او مبهم حالت کې تر اوسه موږ قرار لرو، هېڅ پیشبیني نشو کولی د راتلونکي په اړه باندې. او خلک هم خوښ نه برېښي، اکثره دغه مهاجرتونه ډېر شول، د ځوانانو کډوالي او مهاجرتونه ډېر شول نور ګاونډیو هېوادونو ته. نو داسې یو حالات دی چې د پیشبیني وړ حالات نه دی، هېڅ موږ د راتلونکي په اړه باندې نه پوهېږو چې څه به پیښېږي. دغه نوې ادارې ته یو څه ناڅه تم یو هیله شته دی چې زر تر زر دغه نوی حکومت جوړ شي، د هغې سره یو حالت کنټرول شي. بیا هم دا پروسم وځندل نو یو قسم ته مبهم او ګونګ حالت قرار لري.
ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسه د کونړ د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاحب. اوسم د کونړ د لومړی دور، البته د لومړی دورې د ولایتي شورا غړی شاغله نصر الله خان صاحب هم د ټلیفون لارې را سره دی ورته ارکلی وایم. صاحب صاحب، په ډیرو ولایتونو کې د خلکو یو لوی ستونزه دا ده چې قیمتونه لوړ شوي دي، د جنسونو بیې لوړې شوي دي. په کونړ کې څنګه؟ البته دې ته په پام چې کونړ له پاکستان سره نږدې پوله لري او تر یو حده پاکستاني روپۍ هم پکې چلی شي، نو آیا هلته هم بیې لوړې شوي دي او کنه؟ بله ساپای صاحب، نصر الله خان ساپای صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون مشکل لري بیا به تاسو ته ټلیفون وکړو له سره. که همدې پوښتنې ته تاسو دلاور خان ساپای صاحب تاسو ځواب راکړئ، څنګه بیې لوړې شوې دي او کنه؟
بالکل دلاور صاحب محترم، لکه څنګه چې د ټول افغانستان کې د خوراکي توکو همدارنګ د مایاتو او دغه ټولې بیې لوړې شوې دي. دا د جملې نه یو کونړ هم دی چې دغه تاثیرات په کونړ کې کړي دي. اگر چې موږ د پاکستان سره تعامل خبرو کې یادونه وکړو چې نږدې پوله لرو، ولې دغه پولې ډېر پخوانه بندې دي، موږ دلته ډېرې نږدې پولې لرو. مثال ورکوو، دغه د نواپاس موږ یو نږدې سرحد لرو، دا خو د ډېرو کمونه تړلې دي. همدغسې نورې تغاشي په نوم باندې یو بله پاکستان سره هغه لرو، هغه بندې دي. اوس فعلاً تورخان هم بند دی، خو دغه تغییرات چې په ټول افغانستان کې راغلي دي په کونړ کې هم شته دی. یعنی بیې که هغه د خوراکي توکو دي، مثال که موږ یادونه وکړو د وړیو یادونه وکړو، د وړو یادونه وکړو، همدغسې د تیلو یادونه وکړو، د ګازو یادونه وکړو، یعنی بیې هغه کچې ته رسېدلې دي چې هېڅ یو څوک نه شي کولی چې په دغې د بلاسې اوسېږي او خپلو بچو ته د یو څه ماښام ته راوړي. اگر چې اقتصاد همدغسې ولاړ دی، کارونه نشته دی، کارونه هر څه په ټپ ولاړ دي، هغه معاشات چې په تېر نظام کې چا کار کوو هغه معاشات قطع شوي دي. نو یو ډېر بد حالت دی، او خصوصا دغه د خوراکي توکو بیې دغه ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. یو د یو غریب کس هېڅ وسه نه کېږي چې دغه دې را ونیسي او بازار ته دې لاړ شي. نو دغه یو مشکل دی په افغانستان کې، او کونړ هم دغه د جملې نه یو ولایت دی چې
بله صاحب، ډېره مننه دلاور خان ساپای صاحب. اوس نصر الله خان ساپای هم د ټلیفون له لارې را سره دا ځل بې هیله ده چې اواز سم واورېدی شو. څنګه نصر الله خان ساپای صاحب، زما اواز اورئ؟
اورم.
ښه صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده، مخکې ښاغلی دلاور خان ساپي ویل چې خلک په یو نامعلوم حالت کې اوسي، نه پوهېږي چې څه به کیږي، او د دې وضعیت له کبله خلک له هېواده په وتلو دي. څه فکر کوئ چې څومره خلک به وتلي وي، خصوصا ځوانان، او چیرته ځي؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو محترم اوریدونکو ته، او د لاور خان ته. نو د لاور خان ورور تاسو وکړه، د افغانستان خو موږ تاسو ګوري او غریب هېواد دی، خو بیا په زمن کې دا زیربنا او د نگان یو قوي هیواد دی، یو مالدار هیواد دی، ځکه بهخي خزاني دي په سر موږ شړی جاروګانی وو. دا د وسنی وضعیت په اړه باندې د خلکو اندېښنې واځي د نامنې په وجه ده، ځکه دا فقر او غربت دا خو بیل خبر ده چې اوس د کارو د نشوالي په وجه وسپېخ دي. نور دلته خو امنیت د امارت اسلامي او طالبان لخوا کورې ودانې او عمومیت اعلان کړی ده. دا چې څوک ځي دا یوازې هغه د مشکل په خاطر به نه ځي، دا به یو فیصدي کمه شل فیصده به یو مشکل لري، نور خو هر څوک چې غوږ کې پرمختللې هیواد کې غوږ کې ایران کې غوږ کې پاکستان کې غوږ کې
اصلي خبره بل شی و نصر الله خان صاحب اصلي خبره دا و چې کله ماش نه وي کله کاروبار نه وي بیا زمونږ خلک مجبوری شي چې گاونډي هیوادونو ته لاړ شي اوس میلیونونه افغانان په پاکستان کې دي منظور می امدا و چې څومره خلک اوس چې ماشونه قطع شوي دي پروژې په ټپه ولاړې دي کاروبار درېدلې دي په داسې وخت کې څومره خلک به وتلي یا څومره خلک اوس یې عین شمیر ډیر دی دي خلکو کم دی د پخوا په پرتله څومره تفاوت شته پکې
همدغه خبره د پمبې راځم چې بیرون هیواد کې ژوند او یا د کاروبار او دا سهولتونه شته نو پمبې خاطر بیرون ته ځي اوس یو اندېښنه چې ده د کاروبار او یا د اقتصاد او یا د نه کارونو په واسطه باندې یا بیکاري ده نو په دې وجه خلک اندېښنه لري او اندېښنه په ځای ځکه ده چې تیر 15 کلونه دوره چې طالبان وو کارونو د وچکالۍ او یو سخت دغه وه کنه دوره وه نو اوس چې دغه شل کلن دغه راغلی دی هیڅوک بیکاره نه و اکثره ډېر کم خلک به بیکار و تعلیم ته زمینه جوړه وه اقتصاد ته تجارت ته همداشان نور شیان چې وو نو پمبې رابطه خلک ډېر تشوي سره مخ دي چې اول خو کاروبار نه شته بیا د راتلونکي سره شاید کاروبار شروع نه شي نو یو لوی فقر سره به مخ شي نو زیاته اندازه خلک ځوانان اکثره ځوانان تعلیم یافته خلک ووتل او بیا په دې څنګ کې بیا وظیفهدار خلک هم ووتل نو دغه ډېر کم به پاتې یو هم لاسرسی ورته نه دی شوی کنه دوی به شاید وتلی وي هم دغه د اقتصاد د اندېښنو د وجې بېکارۍ د وجې زیات هم دسې تللي دي
تاسو ویل چې تعلیم یافته او ځوانان وتلي دي اما طالبانو ویلي دي چې هغه خلک چې تعلیم یافته دي او په کار پوه دي هغوی به پرېږدي چې خپلو کارو ته دوام ورکړي په کونړ کې آیا ټولې ادارې طالبانو په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلی دي او هغه کسان چې تعلیم یافته ول او په کار پوه ول هغه ټول له کارو ایستلي دي یا په خپل وتلي دي هغوی
نو اول خو د تیر حکومت سره د دوه درې میاشتو معاشات دغه تعلیم یافته او دغه زاړه سختار د حکومت څخه معاشات پاتې دي اګه رئیس دی هغه که مثال مامور دی هغه مدیر دی هغه که د ولسوالۍ دی هغه که د مرکز مامورین دی که ریاست مربوط دی که نور دی اول خو دغه اندېښنه ده چې هغه څوک نه ورکوي چې هغه لا معلوم نه دی بیا دوباره چې دغه د اوس نظام راغلی دی د امارت اسلامي نو دا معلومه نه ده چې ما شورکوي که نه ورکوي اگر چې بعضې ادارو ته مامورین ورځي رئیسان هغه مسؤلین چې دي هغه په سر کې طالبان دي راځکه ته مامورین چې زموږ په ځان نظر دي د دې امید نه لري چې موږ تاسو ماشره کې په هغه نظر راکې چې زوی د کور ضرورتونه وو په هغه معیار د خپل ضرورتونه برابر کړي ما شپاندازه نو ما هغه ماشات هم نه یو وګور به کې کور به نه کې نو دا وند نه ده کنه چې مامورین زی
ډیر زیات مننه دلاور خان ساپی صاحب مخکې چې مشکله د کونړ په اړه د خبرونه لرلې ده همیشه د کونړ د اوسیدونکو یو شکایت دا و چې پاکستانی پوځیان په ډیورن کرښه د کونړ لور ته را مخکې شوي دي اوس چې په سرحدونو کې فکر کوم چې پوستې هم نشته د افغانستان اوس څنګه آیا په دې اړه څه شکایت شته او کنه
پانی ځکونو د پرمختګ یاد دې پرتا درا وختلو په لاندې منګه کم د دقیق او مسق کم راپور نه لرو هغه مخکې چې با کوم توغندره لیدل د کونړ په بیچاره ولس باندې هغه نم دغه یو تورز کې منګه چې کوم په خبره سب شوی چې کني د کونړ د پاکستان د پاره کوم توغندره لیدل او یا هغه دې د پرمختګ دې خو راغلی اگر چې خو به د اعلانان دې کلو منطول با ګرځیدلو نو دا ګرځیدل ملک بن شوی دی خلک د چډیر نه ګرځي دغه طرفون ته خو موږ څه دغه نو تاسو ته بتلو بل دنګام او دغه زین ته بتلو خپل موږ له چې دقیق او موثق معلومات نه لرو چې ګنې پاکستان دی طرف ته پرمختګ لري دی طرف راغلی دغه برخه کې د څه کوم موثق راپور نشته دی چې ګنې راغلی د ګنګسي کې چې ګنې طالبان سره دی د پاکستاني هول دغه پرابته معنی منګ د دقیق او موثق راپور نه لرو چې طالبان په څون کې ایا پاکستانی څوکتا یا نشته موږ معلومات لرو خو عمومي عامه ګونګسي کیږي نو دقیق راپور نه لرو
بله نصر الله خان صاحب صاحب د سې اداوی هم شبی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې مثلا د کونړ والی دا پخپل دی پولی دی حق خوانه راغلی سړی دی یعنی افغان نه دی دا واسه تر څه د حقیقت لرلی شي
حقیقت د سې چې دا پلار د افغانستان پر روسانو جهاد کې شهید شوی دی اکبر خان نومیږي دوی ډېر قرباني ورکړي دي دا د دې ځای دی دا د شیګل د لاوسین دی ام د هجرت پر رابطه چې څوک تللی پاکستان کې هرچا یو کور ځای اخیستی دی یو پټی اخیستی دی په دې رابطه ترونه یو څوک یې هلته خپل ځایونه اخیستی دي خو دا چې د دوی پلار چې هغه دومره یو قهرمان مجاهد تیر شوی دی همد افغانستان دی همد کونړ دی همد شیګل لاوسین دی یو تکړه کورنۍ یو ژوندی کورنۍ نه دی نو دغه دا دومره د خلکو د فیسبوک خبرې دي اول پاکستان کې د هر ملک خلک ځای اخلي کور اخلي پټی اخلي نو دا اوسېدو هرچا ته اجازه شته خو دا اصلا پیدایش هم د دې ځای دی فامیل کورنۍ پلار ترونه ټول افغانان دي ژوندي خلک دي همد دې ځای دی افغانان دي د کونړ دي د شیګل لاوسین
لوالي پرته نور څنګه دي طالبانو په صفوفو کې نور څنګه نور خلک شته او کنه
ظاهرا یو کس پکې پردې نشته ده دا ټول کونړی دی یو ماوین صاحب د ولایت دی دا د خالص بابا چې ټول پیژنې د حزب اسلامي مشر او دا ځوی دی هغه د لنینګراد د ژوندې خلک دی ښه خلک دی عبدالشان ولسوالو ولسوالان ماغه تشکیلات چې وو ماغه رئیسان ماغه د کونړ په دغه رابطه خو په کونړ کې د پاکستانی پښتون کې یو مامور یا یو طالب یا یو رئیس یا ولسوال دا به هیڅ څه نه
صحی ډیر مننه لاندې خبرچې ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ ملمنو څخه د کونړ پاړه پښتنه وکړي ډیر بخښاله شو چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي د کونړ د ولایتي شورا البته د پخواني دورې وکیل نصر الله خان ساپای او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر د لاور خان ساپای زموږ ملمنه دي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د ټلیفون شمیرې مو د 00 2022 15 41 01 بیا ویم 00 2022 15 41 01 او بیا هم 00 2022 15 41 01 بیا ویم 00 2022 15 41 01 اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ
سلامونه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته خپلواک هم بیرات
مهرباني خپلواک صاحب
زوال خو تاسو ګران من منوت سلامونه وایم بعد السلامه خو ما د من منوت سوال دی چې اکثره د پوسټ چارواکي وایي اردو ترتیبی شو د سنلو ننګرار و آیا د دې په نظر یا د دې څو د فکر آیا د اردو په برخه راشي خپل پوسټ خپل لیک سره راشي خپل خدمت کوي
نو د خلکو سره څه ارتباط نه لري د خلکو طالب چارواکو سره ارتباط لري چې غوی به برته
ما ویل د دې طالب حکومت چارواکو سره د نظر شریک کړي یو بس وارند کو نه سوباره کې د چې دوی باید کوشش وکړي چې اوس ان شاء الله پیرا سیم په کونړ کې پر ځای کې امنیت په جنگ جنجال مسته یا د کونړ وب په اړه کې دولري ان شاء الله د طالبان څخه خبر وو چې ان شاء الله هغه عملي کوي یو دې کوشش وکړي چې دا د پاکستان خپلنځ د کارتار د پاتې کې یا د خطر راوړ یا د افغانستان خاور څخه نوړې استفاده وکړي نو دا د مقصد د خپلونو نه
صحیح ده مننه بل اوریدونکو له روز سره په شنې ازادي رادیو یو څه خپل موقع تغییر کړي چې اواز مو واضح شي اواز مو واضح نه دی موقع ته څه تغییر کړي لطفا زه ادامه ورکړم مهرباني تاسفن استاسی آواز ډیر واضح نه دی او کاشکې مو آواز سم وای لسره زنګ وهای خصوصا تاسو چې کونړ اوسیدونکو یاست او خبرونه مستاسو دی موږ خوشاله شو چې کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکي بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو حنیف حلبیه ما دیلمند ولایت
دی انا
فی سمې ربانی وکي او تجر
دا کونړ د ولایت متعلق بداسي وایم دا طالبانو دا مامورین ته چې کوم اندیشنه ده د دې اندیشنه ده چې ان شاء الله دوی ته معاشات رسیدي ان شاء الله
تاسو کوم مقام لري
په مالی وزارت کې یا د طالبانو په حکومت کې که څنګه داسې خبره کوي؟ معلوماتو منبع مثلا
کوم ژمنې چې طالبانو کړي دي هغه د خپل ژمنو ته متحد پاتې شوی دي، نو له هغه مولا ویلی شو چې دوی
مننه کورودان سلامت اوسه شبوی چې د کونړ سیدونکو ته نوبت ورکې چې نن د دوی ولایت ته د خبرونه ځانګړې ده او دوی خبري وکي. بل اوریدونکو له روزن راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ سه
جلال آباد ته سرلین کیما په جلال آباد کې دا واګي د اقتصاد بدلین او معاشات بندي دغه توضیح کوي ورکوي نو معلومات نه نشته اوس دی کول دي مسلین دغه د ټول شمیر باندې دی نه پښتنه دغه ماده چې والی صاحب سره دوی کتلی دي منور چارواکو سره کول کې مامورین ته دغه معاشات دوی ورکوي نه ورکوي آیا ورکړي دي او څنګه دغه راته باندې معلومات راځي؟
صحیح مننه کورودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو.
السلام علیکم. عبد دکمن
مهرباني کوي. عبد صاحب
د اورور دغه وکړم که څه وړاندې نه وکړ دلته خپل ما شخص نن متنه یو امر څه د خاص پاکستان نه دی دا و چې دی دلته نګر دی نشته ولا نشته ما خپل ول د پاکستان نه مرکز تحریک طالبان د پاکستان سره وو اوس به هم دلته په کونړ کې نارنج کې توګه کې ګرځي دی و چې دی ودا چې پاکستانیان دلته مغنه لري
نو بلې اوغي په خپل سرګرځي او کایل طالبانو سره ملګری دي
طالبانو سره دي بادګاټانو سره دي خغات امیر دي د ولایت څخه یعنی د ولایت نو تحریک په سر ته وایي.
سید مننه. بل اوریدون کله روز سن راو پیژنې ازادي رادیو.
وعلیکم السلام علیکم. سلام خیر سید مخرب خیر
سلامت وسیله رادیو لطفاً لری شي چې اسې هم د ټلیفون خوانده نشته چې استاسی د رادیو आवाज هم شینو بخي کار خراب شي.
سلام ده ان شاء الله اوس نو وخت شي وي ست خبر کوم د کونړ ولایت.
مهرباني اسد صاحب
ډیر مننه خوشاله اوسې چې خبرون کې وخت راک دوه منو ته څنګه سلام وایم او البته یو د ځوانان دي چې د بازي ملي ارزښتونو باندې خپګیږي مثلا ملي بیرغ دی چې دا بخي په کونړ کې دی په چې په دکان باندې پرخورل کی چې څنګه چې په څوک په لاس کې واخلي او هلکیږي تکول کی د دې مخنیوي لپاره فکر روان دی او څه کیږي دا اوس کومه لا دی ولدا چې پیر ول په کونړ کې دی او ولسوالي ولسوالي ته غلو راځي په جنات کې ودونه کوي چې مثلا راځي چې په دولتي ځواکونو کې کار کړی وي وي موږ فلیته پرانی شي او دا موږ ځان سپنو کې کار ته نه ځي سر نکړي نو موږ ورته بیا پراتونکي کې دې شکایت تخمل لري چې دا خبره به هدف سي ماتره تر تر خبري.
صحیح مننه کورودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم. زه سجاد یم د نارنګ نه.
مهرباني کوئ سجاد صاحب. سجاد صاحب متاسفانه چې आवाज مو ډیر واضح و خو ناڅاپه مو ټلیفون قطع شو. خیر یو بل اوریدونکو هم لرو تاسې ځان راو پیژنې ازادي رادیو. له رادیو لطفا لري شي بیا مجبورې چې تاسو ټلیفون قطع کو. خیر ټلیفون یې قطع کړي چې بلواری چې کله ټلیفون کوي او نو پام بي. خیر اوس په ورشو ملمنو ته زموږ ملمنه دي په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان صاپي او همدار شاغل نصر الله خان صاپي چې د کونړ د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی وو. لومړی دلاور خان صاپي صاحب تاسو د اوریدونکو په د پښتون په اړه کنه نظر څرګند کړئ په یو موضوع باندې چې تاسو خبري ونه کړې. عابد له کونړ ویل چې د طالبانو په لیکو کې پاکستانیان شته او ځینې مقامات دي په دې اړه څه وایست او بیا به راشو د ملي بیرغ موضوع ته په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ. آیا دا خبره رښتیا ده چې طالبان خلک په دې باندې وحی چې ولې ملي بیرغ لزان سره ګرځوي یا دکان کې لري یا بل ځای لري؟
مننه تلواسه محترم. ما خو چې د اوریدونکو خبرې سمولاو دي اگر چې دا راځي د طالب په څیر تلواسه ته خطر سره
ما مخکې یادونه وکړه چې مونږه دغسې کوم څوک نه پېژنو، ټول طالبان نه بلده خلک دي، مونږ د ټولنې نه دي پاتې شوي، مونږ خو یو هم نه پېژنو او نه داسې کوم دقیق راپور لرو چې واقع دي د کونړ په رهبرۍ کې داسې یو چارواکي چې هغه د پاکستان هغه ولري ته به د پاکستان هغوی بل هغې خبرو کې داسې یادونه وکړه چې دغه د تحریک طالبان په رابطه مونږ دغه کس تحریک طالبانو کې و. تحریک طالبان یا ټی ټی پی پروژه خو بخام دي، زمونږ د پخواني دولت ویل چې دا زمونږ پروژه ده، ټول دلته پراتو دا د کونړ په سرحداتو کې پراتو او دلته چې دی دولت پخواني دولت ته غور کولې، یعنی آشیا ورکول آرسیا ورکول، نو دغه پرابطه باندې خو دا پخوان پراتو، یعنی په دې دوره کې نه، د دې نه مخکې پراتو په دغه ډیورنډ لاین په دې برخه کې دی پراتو. او بل خبره د ملي بیرغ موضوع ده، ملي بیرغ کوم ورځ چې د ملي بیرغ د لمانځلو ورځ ده، په ورځ کونړ کې پراخه توګه ملي بیرغ ولمانځل شو، اگر چې ځینې پیښې موږ لرلې، یو نفر د شهیدان هم شو، خو د هغې نه وروسته چې دی په عامو ځایونو کې په عامو بازارونو کې ملي بیرغ نه لیدل کېږي. دغه څوکۍ بازار کې چې کله ملي بیرغ لمانځل کېدل، د ولسوال طرف نه ځوانان کلیک شوي چې ملي بیرغ به ولمانځئ، خو یو به د امارت بیرغ توهین نه کوي، ډېر چې کله ستاسو لمانځل او دغه ختم شو، پروګرام ختم شو، بېرته به لرې کوي. یعنی دوی اصلا څو ګورو په دې عامه ماچینو کې عامه بازارونو کې په موټرو باندې ملي بیرغ نه لیدل کېږي، خو حتما د طالبان خوا نه ویل کېږي، موټروان ته ویل کېږي، دوکاندار ته ویل کېږي چې دغه بیرغ لرې کړه. اگر که د دوی مشران وایي چې د دې په حقله باندې به پرېکړه راتلونکی دولت کوي چې دا به په ځای او که نه بدلېږي، به خو فعلا په کونړ کې ملي بیرغ په دې عمومي بازارونو کې په موټر باندې نه لیدل کېږي.
بله مننه، سلامت اوسئ. او نصر الله خان سپای صاحب له جلال آباد چې واوریدونکو کې ټلیفون کړی و د ماشونو په ارتباط، تاسو د کونړ له چارواکو سره لیدلې دي کله په دې اړه خبرې کړې دي چې ماشونه به د مامورینو ته ورکړل شي او کنه؟
سروان صاحب، دغه ورور چې نگران دغه کلی و، دا یوازې د کونړ موضوع نه ده، دا خو د ټول افغانستان موضوع ده. او خپله مجاهد صاحب هم په دې خبرې کوي، ټول مشران په دې خبرې کوي، د دې معاشاتو په حساب والین د دې ناجزه دي چې والین پرې بحث مباحثه ولې اطمینان خو ورکوي، اطمینان مامورینو ته ورکوي، خپلو دفاتورو ته دعوت کوي، خپلو وظیفو ته دعوت کوي. دا د خلکو د مامورینو یا د مسؤلینو خپله اندېښنه ده چې شاید رای نه کوي کنه، نور خدای عمومي د ټول هیواد خبره ده. په هیواد کې به دغه مشران چې په کابل کې دي، دوی یو ژمنه کوي لفظیش لحاظ نه کنه، نو داسې دغه نشته دی که دوی واده ورکړي، موږ امیدواري نه لرو، ځکه ولایتونو کې والیان خپله خرچې مشکل لري. پاتې لا دا چې معاشات هم مرکزي موضوع ده، ټول هیواد موضوع ده، نو په دې کې د دوی واده هم فکر کوم همدغه وعده چې مرکزی څه تصمیم نیسي هماغه سي به وي. نو فعلا دغه مننه، دغه
مننه، سلامت
اوسئ. مامورین او څوک چې وظیفه یې باور نه کوي کنه، اعتماد هم نه کوي.
بله ډېره مننه. دلاور خان صاحب، صاحب که له دې موضوع را لړسلري شو د کونړ ځینو اصلي موضوعاتو ته راشو، لکه د ځنګلونو موضوع ته، په دې تیرونه هم موږ راپور درلود چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او قاچاق کیږي. لکه چې طالبان راغلي دي، آیا په دې برخه کې څه تغییر راغلی؟ هغوی لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام کړی دی او کله فکر کوي چې دوی لا په دې حد کې نه دي، دوی حکومت لا نه وای دی، لا د ځنګلونو د مخنیوي لپاره دی وهلو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی؟ مننه.
طالبان څه د ځنګلونو په اړه د سیمه چې ځنګلونه په خوا هم هغه سیمه کې چې دولت به لاسرسي ورته نه لري، نو هغه ځینې کې ځنګلونه وهل کېدل، دا موضوع یعنی په دغه شلو کلونو کې چې موږ پام کوو په ټولو هغه ځایونو کې ځنګلونه وهل کېدل چې موجود تېر حکومت ورته لاسرسی نه لرو، هغه به حتما هلته به یا داعش فعال و یا به بله کومه ډله فعاله وه، یا یې طالبان یا نور، خو ځنګلونه وهل کېدل. او اوس چې موږ ګورو وجهې ته هماغسې دی، کوم نوی دریځ طالبان نه دی اعلان کړی چې یعنې ځنګلونه دې بند شي. اگر چې په عمومي لارو باندې چې دی دغه بند دي، موږ نه وینو په دې عمومي لارو باندې چې یعنې یا دې په لاروي کې روان یا دي د ورځې د خانه موږ نه ویني. او دوی وایي چې موږ بند کړی هم د تیر ورځ چې کوم سوشل میډیا کې وخت کته پورته کېده چې په د ولایت مقام پوسټ کړی چې یو اراده ډاکټر نه په د لرګي د قاچاق په تور نیولې د دوه نفر په عمومي لارو باندې چې په موټر کې نه لیدل کېږي، خو په ځنګل په اړه اکل باندې راپورونه دا دي چې هلته هم اوس هماغه چې پاري لګیا دي او حل کېږي. طالبانو دغه نوی دریځ موږ ته نه معلوم چې یعنې یا د ځنګلونه بند وي یا د وهل کېږي.
بله ډیر مننه. او نصر الله خان صاحب، که تاسو وایئ چې داعش څومره په کونړ کې فعال دی؟
سروان صاحب، د داعش په موضوع کې پیلن خو د افغانستان نه بیرون پاکستان او نور امریکایان د یو باندې د پاره چې دلته فعال دی، پیلن چې نشته خو که فعالې دوی به فعالې. پیلن داعش خپل د دې ټول کار لاس مخه اخیستی چې په طالبانو د داعش جګړه او هغه پاتې شورا له تسلیم شو حکومت سره په خپل مخه لاړل. دا چې به د پاره راجګیږي موږ په دې واړن کوږي غټم کوږي.
ما خو بیا د بیا د آینده پښتنه مې نه ده کړې. ما پښتنه دا و چې اوس شته او که نشته. تاسو وایئ چې نشته، ختم ده؟
نه نشته، خو صرف که طالبان ښه سلوک وکړي نو بېخي نشته، او که سلوک د دوی سره بد سلوک وي شاید پیدا شي.
نو تاسو هم مخکې په نورو پورې دا موضوع تړله، اوس په بیا د طالبانو په سلوک پورې ولې تړئ؟
نه نه، خو دا خو تېر ټول یو بل پېژني، د منطقې خلک دي که نه. خو دا خو زموږ افغانستان خو ران شوی د خارج نه دی، او دلته که دوی ښه سلوک وکړي دا خلک رانږدې کړي ځان ته اپه کې دا شامل کړي نو بیا خو غره ته څو نه خېږي. دلته خو مشکل دی چې لاندې سلوک کېږي بیا بره غره ته خېږي.
بله، ډېره مننه. دلاور خان ساپی صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا شته او که نشته؟ دی ښاغلی نصرالله خان ساپی خبرې ماته متناقضې ښکاره شوې. دوی وایي چې که ښه سلوک وکړي او له بلې خوا وایي که امریکا او پاکستان یې جوړ نه کړي. اما تاسو څه وایئ چې آیا داعش عملا شته په کونړ کې په غرنیو سیمو کې او که نه؟ مننه سرمان صاحب،
کوم چې اوس پیلي وضعیت دی زه فکر نه کوم که په دې پیلي وضعیت کې داعش فعال وي. دا واضح ده، اوازې خوشته دی، خو چې څومره موږ معلومات کړو تر اوسه پورې داعش جنګیالي موږ په درو کې نه لرو. هغه کوم یو که یو کس نه وي او د شخصي موضوعاتو نه د طالبانو د ویرې نه ختلی، هغه هم کوم داسې ډلې پورې او یا کوم یو هغه نه لري ګوند او سیستم یې له فعاله نه لري. نو د دې نه وروسته نه پوهېږو چې بیا څه کېږي. خو پیلن د داعش داسې ډېره ویره نشته، داسې کیسه ده چې ګواکې داعش دلته فعاله یو
ډېره مننه. نصرالله خان ساپی صاحب، په وروستیو کلونو کې په کونړ کې ځینې واړه او یو نیم متوسط بند جوړ شو، لکه فکر کوي اشتباه نه کوم یو بند هم په سرکانو کې و چې دیوی پرزی په خاطر په میاشتو میاشتو فعالیت په ټپه ولاړو. آیا لغه بند اوس استفاده کیږي او کنه؟
نو سروان صاحب، سرکانو کې بیخي بند نه دی جوړ شوی. هلته خو ما اووه کاله ولسوالي کړې ده او په مناګي کې بند
کې. بله، ما خو درته ویل چې که اشتباه ونه کړم
هغې نه اوس استفاده کېږي. بله ورځ طالبانو والي صاحب هم تللی و هغه چالان کې مخکې د دې تحولاتو کې بند شوی و، کوم کوډ یې ورته ورکړی و. د دې نه دوه میاشتې مخکې چې دا طالبان راځي ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، ډېر ښه کونړ مرکز ته هم برق ورکړی و، ټپور ته هم. خو هغه څه چې ابتدا کې وو هغه وخت کې موږ وکیلانو د شپږ اشاریه دوه میګاواټه برق و چې اسماعیل خان بیا هرات ته د دې پیسې انتقال کړې. وروسته زموږ او د پارلمان د وکیلانو په واسطه بېرته راغې، خو دا یو نیری جوړ کړي. هغه مخکې بند و شپږ اشاریه دوه میګاواټه، خو دا اوس چې کوم اتلس سوه کیلو واټه دی دا هم ښه دی، اوس پیلن کار کوي او په ځای دی. نور کونړ کې بل کوم ځای کې پیسه نه دی جوړ شوی، همدا یو وټاپور کې مناګي بند دی.
درست، ډېره مننه کور ودان. دلاور خان ساپی صاحب، یو شمېر پروژې لکه د سړکونو نورو نیمکاره پاتې دي، او په ډېرو مواردو کې تیرو حکومت پیسې ورکړي دي قراردادیانو ته. آیا په هغو پروژو باندې کار روان دی او که په ټپه ولاړې دي؟
ټولې پروژې چې په کونړ کې فعالیت کوو او یا په مختلفو تیر حکومت کې فعال وي هغه ټولې پروژې په ټپه ولاړې دي. اگر که دوی قسطونه ورکول شوي او یو په دولت پاتې، خو ټولې پروژې د دې خاطره بندې شوي دي چې دوی داسې ادا کوي چې موږ پیسې نه لرو او پیسې موږ دولت سره وي یا وزارت سره وي موږ یې نه لرو پیسې. نو ټولې پروژې که هغه د یو مهمه پروژه چې کونړ په سیند باندې شروع وه د بولډروال پروژه وه، هغه ما چې کوم کارونه چې په تېرو حکومت کې شروع همغسې ولاړ دي او قراردادیانه ورک ټول خلک یې تښتېدلي دي، او تر اوسه د هېڅ یوې نوې پروژې او یا د زړې پروژې باندې د کار کولو کوم څرک نه لیدل کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، د کونړ په اړه څه پوښتنه لري؟ ټلیفوني حمله کې چې قطع شو. خیر، کوشش وکړئ چې نن د کونړ اوسیدونکو ته نوبت ورکړئ چې د کونړ اوسیدونکو ټلیفون وکړي او د خپل ولایت په مسایلو خبرې وکړي. مهرباني کوئ بل اوریدونکو لرو.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورونه څنګه جوړې تکړای؟
لکم زین خبرې کوي. لماشوم لری شي
تاریخ زاین د سره په اړیکه کې.
ښه صاحب لماشوم لری شي او خبرې وکړي د کونړ په اړه څه وایست؟ آزادی راډیو مهربانی کوي سیف الدین صاحب
زما پښتنه د ساتي سر نه ده چې د شنه حکومت راځي یعنی امارات د کونړ خلک مانی او منلای دي د کونړ د خلکو د نمائندګۍ د فارم مطمئن نه وي چې په کابل کې مرکزی حکومت کې یو پوسټ یا یو دنده چاته ورکړل شي چې د کونړ هداقل د کونړ غږ خلکو ته ورسوي. کنا د تیر حکومتونو په تیر به د کونړ بیا پاتې او بیا د غږ څوک نه اوري او یوازې قرباني به ورکوي.
صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه ده. مهرباني مهرباني کوي
کونړ والی باندې دا پاکستان او سیزن کې له کونړ والی دا مرګرو خبرې څرګند نه کړې دا پاکستان دی والی د کونړ کې دا پاکستان دی.
ستاسو ثبوت څه دی؟
دا ټول ارته دی او ټول دنیا ته معلوم دی.
صحیح مننه. البته په دې موضوع خبرې وشوې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو خبري وکي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد الله خبر کوم د نارنګ ول صالحین.
مهرباني کوي احمد الله صاحب.
یو پښتنه لرم د ملمنو نه دا چې موضوع په لومړیو کې په دوا سوالونو باندې وترخې دا نو غواړم چې په دغه خبره باندې لږه تفسیر وکم. چې اول کې دغه ملما ویل چې زه د ولایتي شورا سره پاتې شوې ما ول سوالی کین څه وخت پاتې شوې ما او بل دا چې د اقتصاد په اړه باندې تفسیر وشول. زه وایم چې دته به بهتر معلومه کې په دغه خبره باندې لګرنه واچي. مونږ په افغانستان کې 200-250 شهیدان د اردو لارل
درست
دغه هر شهید با چې د 420 نه د کوم ولایت نه 420 تر انتقال شو د هغه زینه به د دې تقسیم ګور او کفن 200 افغانۍ یا 100 افغانۍ د دې سره کور ته لیږل کېدلې.
خسب
او هر زخمی د 300 په اندازه باندې به په افغانستان کې د ورځې زخمیان کېدل. د هر زخمی سره به په اوسط ډول 50,000 افغانۍ نقدي مرسته کېدله او د هغه درملنه به کېدله. نو دغه دومره متعارف بچ په یو ورځ کې کېدل دغه ټول په دې ملک کې لنډېدل او ملک د اقتصادي بحران سره نه مخ کېده. چون اوس د هغه وینو د بهېدلو غم بنده شوې ده او د مړو ام الحمدلله بندیز شوې ده. مړین دومره نه کیږي شهیدان او زخمیان هم نه کیږي او ملک هماغه د اقتصادي بحران سره مخ دی. که په دغه موضوع باندې محترم ملما لږ رڼا واچي ډیر به خوشاله شي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په بیرته ورشو میلمنو ته. لومړی ښاغلی نصر الله خان ساپای مخکینی یو اوریدونکی سیف الدین وویل چې دوی تاسو په خپل هم ولسوال پاتې شئ وي یاست هم د ولایتي شورا غړی پاتې شوي یاست. نو اوس به کونړ په مرکز کې کوم استازی ولري چې د کونړ د خلکو آواز پورته کړي؟ البته دا خبره دې ته په کتو د پام وړ ده چې اوس خو نه ولسي جرګه شته چې کونړ هلته استازی ولري، نه صرف کونړ بلکې هر ولایت. نو څه فکر کوئ چې ستاسو آواز په څه شکل مرکزی حکومت ته رسی شي؟
خبره کونړی هم لري اوسم مزه خپل باور په دینه چې وسنه والی زموږ د کونړ کې دا امارت اسلامي په ځای پاتې شي دا به موږ ته کونړی لري کونړ کې پریدي ولې تیر حکومت هم موږ سره د کونړ سره ډېر زیات دغه کوو دا موږ ته والی نه راکوو قومندان نه راکوو.
لیکن ساپې صاحب دا تاسو په ځای بولئ چې والی باید د امغه ولایت کې ولسوال د امغه ولسوالۍ وي. دا خو بل سیستم دی لیکن استاذ خو درلودل ادي اخل
سروان صاحب یو استاجی دی یو په حکومت کې سهم دی استاجی لرل لاغه انتخابي او حکومت کې سهم چې د انتخاباتو د وجو نا کرجی نا شربانی مګ تخفل حق کونر ته نه راکلې کونر چې څومره مستحق دی اماغه لرای ورکلې ما چې انتخاباتو کې برخه اخیستې اماغه قرباني ورکلې نه ده شوی خو وسم موږ امیدوار یو چې دوی طالبان امارت اسلامي ورته توجه وکړي نو امیدوار زه نه یم چې کونر ته د خاص ډول لکه نور ولایتونو ته چې ګورو دا اوس یې ګورو نو برخه ورکړي خو موږ امیدوار یو خبرې به کوو والي صاحب او نور مشران هم په دې کې هغه څو چې کونر ته خپل سهم د حکومت په شکل کې ورکړي سهم په شکل کې نور ولایتونه کې باید ورکړي خو زه خپل امیدوار نه یم
بله ډیر مننه دلاور خان صاحب تاسو څه فکر کوئ په څه شکل سره کیږي چې د کونر د خلکو استازیتوب یو په شکل سره په مرکز کې وشي او یا د کونر د خلکو आवाज الته ورسیږي او الته خلک وابري
مرنه کاروان صاحب اوس ګورو چې دا نوې د دې کوم حکومت اعلان کوم کابینه اعلان څنګه د پاتې کیږي چې آیا د کونر نه پکې مرکزی دولت کې څوک شامل دي نه شامل دي دا ته منتظر پاتې کیږي اوس خو په لاندې دولت دی نه بس ته چې آیا کونر ته توجه کیږي کنه به کیږي دا د هغه وخت پرې کړ دا و به ګورو چې په دغه نوې حکومت کې کونر ته کوم کډونه دوی البته ګماري کني ګماري موږ په امارت کې فرق لرو چې نه نه نو منتظر پاتې کیږي چې څنګه کیږي په کونر نه څو په دغه مرکزی خبرې کې راځي او کنه راځي چې په مرکزی خبرې کې د کونر نه څو راځي حتما څه هم بمراوړي کونړې به کنه راځي نو بیا موږ موجود چې کوم نصر الله صافي په اشاره وکړه چې
نصر الله خان صاحب صاحب جی نارنگ ولسوالی څخه چې اوریدون کې ټلیفون کړی او ویلي چې په خو به پیسې ډیرې مصرفې دي مثلا د خلک وشل کېدل لیکن هغه وخت داسې اقتصادي مشکل نه و اوس اقتصادي مشکل شته تاسو څه فکر کوئ دوی ته ستاسو ځواب څه دی
الحمد الله او خبره ډیره په زیات او دا په زیات دا خو د تیر حکومت پورې تړاو لري ځکه خو د 250 ملکونو یا د زیاتو ملکونو بودیجه او امکانات هر چا د خپل هغه سهمه په نظامی شکل او په ملکی پروژوي شکل او ست ته بودیجه او هغه کلنی بودیجه ټول پاس کړي یعنی بودیجه د دې کال چې کوم مثال په نظر کې نیول شو 3.2 میلیارد امریکایانو نظر کې نیول او هغه خپل ورنک زه نشته دا 10 میلیارد وسال ته کنګل دی هغه بیلې ساري دي ګمرکا چې دی هغه په غزاره شکل نشته نو په دې رابطه دغه
مطالعه ګمرکا توغی چې وای په خو تر په خو فعال دی او ډیر طالبان دا ادا کوي چې په خو په ګمرکونو کې فساد او وس فساد هم نشته نو تبن چې عاید به د ګمرکونو زیات شوی وي د افغانستان دی بودیجه یو لوی برخه ګمرکونو برابر اوله
اغه کوم په نظر کې واچو په یو موټر یا د یو لارې اتل کې اوله کې محصول کې د وزبیت 500 زره اخلي نو هغه دا اوس غیر دغه بودیجه ده کنه دا اوس د ساکل بودیجه نه د خواته می پیسې چې مثال د جدي پورې بودیجه خو کچا وړي نه او په بانګونو کې نو شاید دغه امکانات په بودیجه کې په بانګونو کې دا وروډ ورخطا کیږم نو زیاته به می خو کچې ته وته دغه نخلاشي دا د بندیزونو نخلاشي اوره زیات مصارف کو الحمدلله کم شوې دي شهیدانو زخمینو دوه طرفه زخمینو شهیدانو یا دغه کم تخریبات کېدل خو به هیڅ څلو کې 90% کم شوې دي مصارف هم کم نه خو دغه بودیجه او دغه کې یو چا تختول نه یو پټکل نه نه ختمن ځکه چې 1500 میلیارد افغانۍ دا دغه پورې تضمینی دی پارلمان نه پاشي دی دغه ته ختمن یی دغه بچا وړ نه کې وړ نه او د دې طالبانو د دې کېږي او کمه وړ کوي نو بس به خپل نشته دی نو دا خو لا بانګونه خلاص به وروسته خبره وشي
کنه بله ډیر مننه د لاور خان صاحب صاحب د تعلیمي وضعیت په اړه کې وایي چې په کونړ کې اوس وضعیت څنګه دی
مننه سروان صاحب تعلیمي وضعیت خو د یو برخې قرار لري چې موږ ډیر د ټول افغانستان او خصوصا د کونړ خلک چې 50% د دې د غوړې څخه د خصوصي بس کې نه هغه چې په دولتي پونتم ته کار کوي هغه دولتي اته کول زده کړی کول نور به اکثر خصوصي ته مخه کوله ځکه نظامي نو هغه څوک چې په کانکور کې پاتې راتل یا به هغه وخت د رسیدګی نشو کولای کانکور به دورې ته به رسیدګی ونه کوله نو دغه د خصوصي زده کړو سیستم خو ماته چې په ځونډه ښکاري ځکه خپل په خصوصي پونتم کې ساتنه لرم ډیر برخه یا څوک چې دوی معاشات بدلول نو دغه برخه کې خلک هغه چې څلور سمستر او پنځه سمستر ویل دي چې ګورم نو هغه معاش نه لري نشي کولای چې خصوصي لوري زده کړي درې سره په تان کې نورې زده کړې چې کوم دي دغه دولتي زده کړې دولتي زده کړې به حتما یو څه په دکنړو سیدونکو او په نیران او خندار او هلمند کې به زده کړې کولای خو یو ورونه او یو پلار او یو څوک به معاش یې درلودو دغه طریقه به څنګه ورته د مسافرین کول او زده کړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو اوس چې موږ ګورو معاشات قطع شوي دي نو د خلکو هیلې چې د تعلیم نه یو قسم ته ناهیلې دي د دوی هلته تګ او خرچې او مصارف یعنې دوی اوس فعلا څوک د خوراکي توکي نشي اخیستلی او دې سره په څنګ کې که چېرته د تعلیم نورو مصارف ته ورواچو نو فکر نه کوم که حالات په دې شکل روان وي د تعلیم ته ډېر زیات زیان رسېدلی شي
تاسو چې خصوصي پانتونونه او یا د زده کړې مرکزونه باندې ولې دلیل څه دی خصوصي ادارو سره خو چا کار نه دی لرلې وګي په خو پیسې څنګه پیدا کولې تبن چې فیس یې اخیست و سم فیس اخیستای شي
خو دا راته څو ورکون چې فیس نشي پوره کولې هغه مستنی فیس یا د درې مستې ټول یو سمستر فیس چې څنګه لږه یا څو افغاني به کېده دا په پیس د کومه کې ځکه دوی به ورونه او یو پلار دی او ته او د تا د کوله مثال په نظامیانو کې به په بل یو دولتي اداره کې کار کوو نو اوس هغه نه هلي دي په دې خاطر باندې چې دوی هغه پیس نه نشي پوره کولای چې یو خصوصي
درست
یو یا هغه بچو ته ورکړي چې خصوصي مکاتبو کې هغه شامل کړي
ډیره زیاته مننه اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم داود تزمیم دا کابل نمی تماس نیولای
مهربانی
ما ورونو دا ویلی چې د کونړ خلکو با په دې راتلون کې حکومت کې استاد ایوي کبه نه وي دا ځل با د ټول ډیر افغانستان به برخي وي سړک به برخي وي ځکه چې دلته دی غلجیو د طالبان مابین کې د غلجیو د ترانې مشکل دی او بیا دې سازوی او د پوپوزي مشتي دلته څه فکر کوم چې واک بتول چې جنوبی غرب او جی سری نه ټول افغانستان سره
صحیح
یو نه د جنوبی غرب او زو فکرې راځم به خبره تا دوستانو ویری چې داعش په فعال وي کنه او دوی ویری چې نه وي زو هم شفاله نه وي نو ولي په کسر کې تاودنی وکړي او بل خبردار شي دوی د بیرغ خبره وکړه نو دا خو موږ ملي بیرغ دی زمون ملي هویت دی او موږ باید خپل هویت نه دفاع وکړو او موږ د خپل هویت نن یو خوش خبری دا و چې انس حقانی زمون بیرغ جک او کوم په خوشاله سو نو راتم دې ته شي دغه مسایل ته باید طالبان جدي فکر وکړي دغه باندې ځوان نسل اوس ځوان نسل ډیر په خپل کېږي او دې ته ډیر متوجي هم دي
ډیره زیاته مننه ور به شومل منوته د نور موضوعاتو کې کې تیر شو د ملي بیرغ موضوع په کونړ کې مخکې یاد شو په کونړ کې خلک په ووم وشل شول ک هم دې خبرته اول د لور خان صاحب صاحب تاسو نظر څرګند کړي د سیمالمی چې اکثره افغانان هم دغه بیرغ غواړي خو د سه هم ویل کې چې طالبان غواړي چې خپل د خپل تحریک بیرغ د افغانستان ملي بیرغ وګرځوي څه فکر کوي چې خلک به په خپه شي او کنه خلکو ته دا خبره دومره مهمه نه ده
مرانه پروان صاحب کومه تاسو وګورو په مختلفو هیوادونو کې چې د بیرغونه لري یو د تحریک او د ګوند لري یو ملي بیرغ نو که ار تحریک او ګوند واټر سیږي نو ملي بیرغ هغه په دې پاتې او د تحریک بیرغ د یو امغه د تحریک بیرغ او پات نو په کونړ کې په ټول افغانستان کې او خصوصا د غزوانه طبقه کې دا ځینې ارزښتونه چې د ملي ارزښتونه دي په دې باندې واقعا خپتیږي او زموږ غوښتنم د امارت اسلامي د رهبرۍ نن دا ده چې ملي بیرغ به باید همدغه سي وسیږي که تل نه د تغیرات فکر راشي دې کې به دومره مشکل نه وي خو ولی موږ ملي بیرغ ځوانان نو ملي بیرغ سره دا یو قسم ته ځینې ملګرو ته بېخي سرکه ښکاري چې بالکل په دې کې باید ګټې ونه وهل شي ملي بیرغ بیا هماغه چې ملي بیرغ اوسېږي او د ګوند او تحریک بیرغ دې باید په هماغه شکل باندې
بله او نصر الله خان صاحب صاحب تاسو هم نظر څرګند کړئ البته په نور د گاونډي هیواد پاکستان در قیاس کې چې تاسو ته نږدې دی ډېر حکومتونه پکې بدلیږي لیکن بیرغ هم غره پیسې امغه دې تغییر نه کړی راځي. تاسو هم لدی دلاور خان صاحب سره هم نظر یې استو کنه؟
دلوان صاحب د دلاور خان صاحب سره هم نظر مې یو یو پیشنهاد به طالبانو تم دی او عام خلکو ته دا دی چې دا بیرغ ملي دی، دا نه ترجمه دی، دا نه یو خاص دلې تعین کړی دا اساسي قانون کې په دې باندې ډېر مجموعه شوې ده، عمومي اجماع پې شوې ده. دا بیرغ به دا شلو کالو د پاره نه دی، دا د سلو کالو نه دی، دا بیرغ ډېر پخوانی دی. دا باید دې ته طالبانو احترام وکړي. بل طالبان ورونه کې دغه خپل بیرغ یې د حزب اسلامي شین بیرغ دی، د جمعیت اسلامي مخکې واغې بل ودرو، د نن مخکې نور تنظیم بل ودرو. په افغانستان کې دا یو معمول ګرځېدلی دی کنه. نو په دې رابطه ملي شین دا باید تاریخي پاتې شي، ځکه دا تاریخي دی، د شلو کالو د 50 کالو نه دی. او طالبان عزیزان هم دغه فکر کوم د کشرانو خبره وي، مشران دومره دغه نه لري چې دا دومره دلته په اطرافو کې په خارونو کې جنگ جګړې په پیښېږي، لږ انتظار دی وشي. دغه تاریخي شیان چې زموږ استاد دي، مثال اساسي قانون کې تغییر راځي، دلته په بیرغ کې شاید رانه شي، دلته په دې اردو کې به تغییر راوغوښتل شي. په دې د ملت خپګیږي، په دې د دنیا خپګیږي، دې باندې ډېر سرمایه‌ګذاري شوی، په اردو خپګیږي، په ملي بیرغ خپګیږي، په اساسي قانون خپګیږي. ولې دوی خو لږ وخت ورته چې طالبان څه کوي په شان سره چې دوی د حکومت اعلانې همدغه ملي بیرغ پته کې د خپل تحریک بیرغ ودري. تیر خو دلته افغانستان کې دا معمول ګرځېدلی دی، خو موږ دا معمول د دې د طالبان د تحریک طالبان دوی د تداسه کې کېږي چې دغه ملي د داس بخپل دی. نو په دې رابطه باندې ولسونه
کوو چې یو
حمایت دوم.
سلامت اوسید. د کونړ ولایت د ولایتي شورا د لومړي دورې غړی نصر الله خان ساپای او په کونړ کې د ځوانانو د ټولنې مشر دلاور خان ساپای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم منندو یو. Oh God.